سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په لاندو خبرونو کو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښې دي دا خبره یاد وزارت په یو راپور کې کړې ده او ویلي دي چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اګست په 1 افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې د راپور له مخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحده ایالاتونو افغانستان ته لیږدولې وې نن د ساور غوایی پاتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو 1 کلیزه ولمانځل شوه د طالبانو حکومت په دې مناسبت یوه غونډه جوړه کړې وه او مشرانو یې ویناوې وکړې پخوانیو مجاهدینو بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې له شری یا سرخکان سره د مبارزې لپاره یو کمپاین اعلان کړ سکال د شری یا سرخکان مثبت پیښو شمیر په افغانستان کې ډیر بلل شوی دی د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت سکال له شری سره د مبارزې لپاره دوه کمپاینونه ترسره کوي د خبره لومړی کمپاین د مارچ له 12 تر 18 دوام درلود او بل به د می په میاشت کې پیل شي چې په مټ به یو 1.2 میلیونه ماشومان په څلیرویشتو ولایتونو کې واکسین شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن د اوکراین پلازمینې کیف کې هغه سیمې ولیدې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وې هغه د اوکراین جګړه په 1 پیړۍ کې بې معنا او پوچه یاده کړه ګوتریش بوردیانک ته تللی و هغه ځای چې د دې میاشتې په پیل کې د روسیې ځواکونو له وتلو وروسته د ملکیانو جسدونه پکې وموندل شول د پنځم پورس په خبرو کې هغه لیګو ترش زیاته کړ چې په 1 پیړۍ کې هر ډول جګړه د منلو وړ نه ده هغه په بوچا ښار کې ویل باید هیر نه کړو چې جنگ په خپل تر ټولو بد جرم ده خو له کافي شواهدو سربېره روسیې په اوکراین د یرغل له پیل راهیسې د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي دي
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 15 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 40 کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40 مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام معرفتا د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په یو تازه راپور کې ویلي کله چې امریکایي ځواکونه تیر کال اگست میاشت کې له افغانستان ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودلې یو شمیر پخوانی مجاهدین د مجاهدینو د بریا د 1 کلیزې په مناسبت په خبرو کې له طالبانو غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه ورکړي
خوانی مجاهدین هیڅوک دسترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
له پاکستان او ایران سره په سرحدونو کې تر وروستیو لانجو وروسته د طالبانو د حکومت مرستیال سلام حنفی له ګاونډي هیوادونو څخه غواړي
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
پاکستان کې ایثار افغانان وی اختر تا کورونو ته نشستنیدله
مور و پلارم باره دی او زمونږ دلته کورونه دی موږ نشو ورتلی زمونږ دا مشکلات دي
او پر راشد خان هم یو راپور لرو
ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅی وجه هم دغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګان په یو نوی راپور کې ویلي دی چې کله تیر کال امریکایي ځواکونه د اګست په 13مه له افغانستان ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور له مخې دا هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحدو ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې. نور جزئیات له احمد شیبر اورو.
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 13 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو، چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسش کال د اگست په 13مه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بله برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته 80 الوتکې ورکړې وي، او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا نن 13 کاله پوره شول. دوی اوس څه غواړي؟ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ځینو دغو پخوانیو جهادي رهبرانو د طالبانو په حکومت کې خپله ونډه غوښتې ده، خو طالبان په ځواب کې څه وایي دغه راپور ته بغوښ شو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نشي کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د سور اتمنېټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له 13مه کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د سور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو وخت تر رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لږونه زره کسان پکې ووشل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان وخت ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح سیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوی سیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه ورکړل شوی. لدی ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وای دا موقت حکومت دی، او چې کله ټولګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه ویسره پکې شامل شي.
په یقین سره چې خواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولای، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو پاره کې بعد مجاهدینو برخه بخامه معلومی، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویا ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویان دي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترک ده، او د ویډلې د جنانه د ټول افغانانو په جهاد کې برخه اخیستو قربانۍ ورکړي، او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماته ورکړي، د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پکو.
خو خاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانی مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي کنه، د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دي، او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسیونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شان یو حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپل ټولو گاونډو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا دوه مرستیال عبدالسلام انفی نن د سور د اتمې په مناسبت لمانځغونډې کې دغه شان له بهر میشتو افغانانو هم غوښتنه وکړه چې افغانستان ته راستانه شي او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو گاونډیو هیوادونو سره نیک او خی اړیکې غواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د سور د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ په ویاړ غونډه کې خبرې کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان له خاورې هیڅ گاونډي ته خطر نشته او گاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خست خو روانه ونی په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستانی کډوال په نخه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو لامل افغانستان ته کډوال شوی وو. په دې هوایي حمله کې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هوارې شي. خغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمیر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکاری او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی. خدا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامې کې اتم د سور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړي، خو په اعلامې کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وربشو پاکستان ته هلته ګڼ ایسار افغانان وایي چې که د پاکستان حکومت ورته د تذکرو په مټ باندې تګ راتګ زمینه برابره نه کړي نو دوی به ډیر وخت له خپلو کورنیو لیرې پاتې شي. دوی وایي چې تر سبا پورې وخت لري چې افغانستان ته ستانه شي، خو دوی په کم وخت کې نشي کولای چې ځانونه کورونو ته ورسوي. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د اپریل تر 19مې تذکره لرونکي افغانانو ته د تورخم له لارې وطن ته د ستنېدو اجازه ورکوي.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو له امله دې وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده یې ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده کابل کې د هغوی ته کوژدمې که ترور لورې ده او پنځه کاله شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي. ډېر زیات واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي. مونږ هغه څه رقم راسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده د اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو بټیان ویسو کلچې خواږه ده شین ویسو مونږ ته مشکلات ده نشي وړی. بس نیم هغوی ا خواګیر دي مونږ دې خواګیر دي بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفری بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یار اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی او چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملاس ینځلی دی. مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند و. خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته یې پلار هلته یې، نو اختر به څه خوند دي؟ نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي. خور او خوریاد سره سره رښتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور و پلار امباره دی او زمونږ دلته کورونه د مور و پلار امباره کورونه دي. مونږ نه شو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړې چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې تو به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د راشد خان راپور ته خبرو. هغه بیګا یو وار بیا خپل لوبډله ګجرات ټایټنز بریا ته ورسوله. راپور په دې اړه واورې.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکشو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ خوږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي. راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1 تیزو منډو پر مټ د 6 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپل کوژړه ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی 1 منډې وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډېره زیاته مینه لري د لوبې ته پته وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلېدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان تر څنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د غوایا اتمه نیټه په افغانستان کې د نجیب الله د حکومت لپای او د مجاهدینو له واکمنیدو سره برابر ده. دا ورځ د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د مجاهدینو د بریا د ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. اوس له هغه وخته د 1.5 کلونو په تیریدو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي د غوایا اتمه د افغانستان په شان هیواد کې د ختیځ او لویدیځو هیوادونو د قدرت ازموینه وه چې لګښت یې یوازې عامو افغانانو پرې کړ. نور حال به په دې ریپورت کې واورو.
د 1901 کال د غوی اتمه هغه نیټه ده چې مجاهدینو د وخت ولسمشر نجیب الله ګوخه او دوی پر ځای وخت ورسیدل. د مجاهدینو د حکومت مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ موقت حکومت جوړ او کابل ته ننوتل. مجاهدینو هغه مهال د نجیب الله حکومت کمونیستي او د پخواني شوروي د یرغل په نتیجه کې رامنځته سوی حکومت باله. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد عسکرو د 1901 کال د فبروري تر 15 افغانستان پرېښود، خو د نجیب الله له حکومت سره یې همکاریو دوام درلود. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو په بریالیتوب هم افغانستان آرام نسته، هغه څه چې دغه هیواد کې تر اوسه نسته. او له هغې مودې د 1.5 کلونو په تیریدو د 4 ځینې پوهان وایي د غوایي اتمه په افغانستان کې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د سیاسي لوبو یوه برخه وه. دوی ټینګار کوي چې د دې میدان اصلي بایلونکي د افغانستان خلک دي چې د دغو پیښو قربانیان سول. د نړیوالو چارو پوه عزیز الدین معارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مجاهدینو په نوم د ډله تپلې چې مخکې په داود خان په وخت کې په اسلام آباد کې راټول شوی او تاسو سپینه ماړی کې واشنگتن ته تللی وي، یعنی مرکز کومستانه وخت دا ټول تصادفي نه و. بې انصافي به هم کې چې موږ د دې څلوي کدي څلوي کالو ناخواله په وډله باندې واچو. دا ټول د غرب د پروګرام وو چې ته هغه شوروي څخه په 1920 کال کې جوړ شوی او هغه لا منځ ویسي او تقریبا وکړای شوی چې په 1991 کال کې لا منځ بیا وړله. نو د شرق غرب ټکر و، جګړه و، په خواشنۍ سره قرباني افغانان وو.
نوموړی په ټینګار سره وایي چې د افغانستان په بیلابیلو دورو کې د خلکو په قرباني کولو کې د بیلابیلو دورو د ټولو رهبرانو لاس و چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ملاتړ واکمنی کوله. د افغانستان د حقوقي او سیاسي مطالعاتو د مؤسسي مشر او مجاهدینو ته یو نږدې کس مسعود ترشتوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره باید د تاریخ له بیلابیلو دورو پند واخیستل سي. نوموړی د غوایي د اتمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در رویداد 8 ثور دو مرحله وجود داره.
د غوی د اتمې پیښه کې دوه پړاو نشته، یو تر بریا او بل تر بریا وروسته. د افغانستان جهاد تر بری یو معقول او مواجه حرکت و. له یرغل څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره د دینی احکامو په چوکاټ کې پیل او دوام یې وکړ، خو تر بریا وروسته درې ستونزې رامنځته شوې. د یو شمېر جهادي سیرو انحراف، د هیواد او دولت لرلو لپاره د یو منظم او یو جامع پلان نه درلودل، او د ملي او جمعي ګټو پر ځای د شخصي گټو لومړیتوب ګڼل.
ارجح دانستن منافع شخصي نسبت به منافع جمعي و ملي.
اوسنۍ روسیا چې دا مهال له اوکراین سره په جګړه بوخته ده، د پخواني شوروي عسکرو په مشرۍ په افغانستان کې د دغو جګړو پیلوونکې ده. پر اوکراین د روسیې د حملې یو اټکل ناټو تړون سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه ګمانونه و. د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې پر افغانستان د پخواني شوروي یرغل په سیمه ییزو هیوادونو کې د یوې ځانګړې ایدیالوژۍ د ساتلو لپاره و، او پر اوکراین د روسیې حمله هم په دغه هیواد کې خپل همتوکي خلک تر خپلې واکمنۍ لاندې راوستل دي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمونیستای کې در افغانستان بودن هم
هغه کمونیستان چې په افغانستان کې و هر ورځ به له روسیې سره اړیکې نیولې. چې که تاسو دلته راشئ، د افغانستان ټول خلک د کمونیزم د منلو لپاره چمتو دي، او روسیه هم افغانستان ته په همدې ډول ننوته. اوکراین ته روسیه د خپلو ژبو لپاره تللی. دوی وایي چې اوکراینیان زموږ خپله وینه ده او خپل مو دي. زموږ د کلتور یوه برخه له کیف نه پیل شوې نو دا باید زموږ وي.
طالبان د مجاهدینو د واکمنۍ پر ړنګولو سره په افغانستان واکمن سول. دا دوه ډلې تر ننه پورې یو بل سره ښه مناسبات نه لري او اوس هم د طالبانو پر وړاندې مخالفه ډله همدا مجاهدین دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د غوی اتمه د افغانستان د خلکو د جهاد د بریا ورځ ده او په یوه جهاد او ډلې پورې اړه نه لري. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپله ټویټر پاڼه د غوی د ومې او اتمې نیټې پرتله کولو په اړه لیکلي دي. افغانانو د غوی د ومې او اتمې بیا پرې کړې ده او د غوی میاستې د اتمې لګښت بیا درنه وه. هغه د دې خبرو په دوام لیکلي چې باید پوه سو چې تر بریا وروسته ناکامي لوړه بیه لري. له دې ټولو سره سره هغه څه چې د افغانانو لپاره د اندېښنو د دوام لامل دي جګړه او ناامني ده چې له څلورو لسیزو راپه دې خوا په افغانستان کې دوام لري او دغه هیواد خلک د بېلابېلو رژیمونو په بدلېدو سره هم یو تلپاتې سورې ته ونه رسېدل.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړی د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. تاسو پیغامونه ترازو د تل پتیر تاسو ګڼ پیغامونه مختار رسیدلی دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوځانه دا وځو حالات په تر څو پر افغانان وستای او تر څو پر باید وزغمي باید نړیواله ټولنه هم باید په رسمیت پیژني او دې باید هم خلکو ته کارونه او फायदा کړي. دا وځو حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دی خلک په خوا په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس لغه جواري سبو ورو ته ځنه پیدا کیږي. السلام
پیغام مو دغه دی چې د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. استاد هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مجرتوب سره به مخ شي.
جمال الله د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شوایم دغه الخیر مؤسسه چې اوس انجونو مسجد جوړولو په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یې زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي. دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه چې د نږدې وارزوي یعنې مشکل پر دی نه دی. هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې حاکی اولیات به انصاب ده سی چې موږ د منځ کې د انجن حالات وکتل سی حاکی اولیات کې موږ راسو.
موږ خپل مخان شرافت د خصوصات صبره ولا صلاح مو چای کړنه خبرې کوم وروره صبره ولا صلاح مایوبین سره خصوصا د خصوصات مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستې راځي اکثرا چې جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه راځي. ورور از مونږه خدای دیو کې چې لوړ پوره چارواکو ته ورسیږي خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ.
سلام د کنال ولایت نه می اړیکنی ولې دا طالبان څو کال کړی دی یا خوځي ګیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی په اړه یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان یې بندوي. دا به ډېر غلط کار وکړي او ولس چې طالبان نه ناراضه کوي نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه او هېڅ کله خوښي نه.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی. ساعت 6